دلوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او ایتیاب ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبه له میدانه ورزشی خبرولې ته مو هرکلی کوم. ورزشی مسایلو ته ځانګړې خبرونه درته وړاندې کوو. په دې ورزشی خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ برابرېدل، د پاکستان له دوه پخواني لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون، د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ، په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو پایل او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان. په دې خبرونه کې به درته پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي. پیلې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د روانې لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوریزو روانه لوبلړۍ یو یو برابره شوه. کوربه لوبډلې په دویمه لوبه کې افغانستان ته په 9 وکټو ستره ماتې ورکړه. اماراتو د افغانستان د 133 منډو ورکړل شوی هدف په 19 اور کې د یوې وکټې په سوځېدو ترلاسه کړ. د افغانستان نننی مخکښ توپوهونکی نجیب زدرانو چې 30 منډې وکړې، نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپاچونکو پر وړاندې ښه ونه لوبېدل. د کوربه هیواد پیلیز توپوهونکی محمد وسیم له پیله بریدیزه توپوهنه پیل کړه او په 1 منډو وسوځېد. هغه شپږیزې وته څلوریزې ووهلې. د افغانستان لوري په دې لوبه کې یوازې کریم جنت د یوې وکټې په اخیستلو بریالی شو. لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانخیسته په څلورو اورونو کې 16 منډې ورکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 16 نیټه افغانستان په 5 وکټو ګټلې وه. په هغې لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زازی 30 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ وروستۍ لوبه ترسره کړي. بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د کرکټ بورډ ادارې په یوې خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او د توپوهنې او توپاچونې روزونکي ګمارلې دي. دغه لوبغاړي چې اوس روزونکي دي پیلیس کیڼلاسې توپوهونکی عمران فرحت او چټک توپاچونکی رانا نوید الحسن دي. په دې حقله نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخواني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې او توپچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14 پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیا کار کوي. دغه اداره لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه، توپ وهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي. 40 کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیز کیڼلا سي توپ وهونکی و چې په 2000 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په وروستي ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. ښاغلی فرحت د 40 ټیسټ، 850 یو ورځنیو او 2 نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې 3 او په یو ورځنیو سیالیو کې 1 سلیزه وهلې ده. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږو کلونو راهیسې یې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي دنده ترسره کړې ده. همداراز رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبېده. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویار یو ورځنیو او 4 شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 156 فرست کلاس، 190 لیست ای او 186 سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې 1095 وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربي اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همداراز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د یو بل لوبي ستړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د ناټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې د روان کال په سلبالیزه یا 100 سیالیو کې به راشد خان یو ور بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. سلبالیزه کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلي دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یاد لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال له اکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډله کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولن مونرو، ډینیل سیمز، جو روټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو ده چې سلبالیز سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلین دوی ته تایید کړي چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو او د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې 3 ورځې لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د اسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخوډب رامنځته شوی و. د سوداګریز لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوریزې سیالۍ پیل شوې دي. لومړۍ لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو ښه ځلېدلې ده. دوی په دریو لوبو کې 2 ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. چې راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پېښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټ لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړۍ وروسته د سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیګ پر مهال به ټول ټال 14 سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استری سوداګریزي سیالي یا آی پی ایل به د روان زیږدیز کال د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سکل به آی پی ایل کې څومره لوبې کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې رپورټ کې به له امید ظهیر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سږنی سیزن به د مارچ په 1 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډرو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د رپورټ له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې او یا لوبې د هندوستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سکال به د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې 2-2 سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 بجې او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. یاری اداری ویلی دی چی دی پلی آف او پای لوبی لپارا پا تاریخونا و دی لوب لوبغالی ورستا پداگه شی. د هین غوار لیک سیالی چی د نړۍ په کچه مخکخه سوداګریزی سیالی دی پر نړیوالو نموت لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د گجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو دا چې د تیر کال اتلولي د گجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لده خو د خزو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د خزو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د خزو غوره لیګ سیالۍ د 50 لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15 نیټه په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې د خزینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه بل بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 3 نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6 نیټه وي. اوس د ښځو شل ورځ نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د 10 هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري خو په دې نړیوال جام کې خزینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي خو افغانستان د ښځو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د ښځو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د ښځو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورس تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي خو یو شمیر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفا په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 2 میاشتې مخکې استعفا کړې وه خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټه استعفا کړې وه د فبروري په 13 نیټې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې دا څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنۍ سیالۍ لومړنی نړیوال جام ګټلی و 14 کاله د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او 16 ورځو نړیوالو سیالیو کې ولوبې چې ټول تالی 1,895 منډې وکړې. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلې. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 10 شپږیزې وهلې دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچسټر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1,28 منډې کړې وې. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 3 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یو سلیزه وهلې وه. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 13 سلیزې وهلې.
او اوس د بنگلاديش غوره لیک دغه لیک هم پایته ورسید. د بنگلاديش غوره لیک په پایلوبه کې کومیلا ویکتورینز د وو ویکټو په توپیر سلهت سترایکرز ته ماته ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو تلولی وګټله. د سترایکرز د یو سل شپږاویا منډو هدف ویکتوریا لوبډله د شلم اور په دویم توپ د درې ویکټو په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډې کړې وې د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونې وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیګ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنټ لوبې د لیگ په بڼه ترسره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4 یو سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدید غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید یې د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلی وو. له نوموړي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د لوړو کارکردګۍ او یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص تو کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاسٹ بالنگ کی یا فاسٹ بالرانو سره به کار کیږي. هغه که په ملي ساتي زموږ ملي لوبډلې بالرانی که د هغو کم کمزورانی چې کوچ یې ریفر کی یا ریکمینډ کی یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دغو نه همکار اخیستل. هغه که د بیټنګ په برخه کې، که د بالنګ په برخه کې، که په هره که سپین بالر یې، که وکټ کیپر یې، په هره برخه کې که یو ټیلنټ پیدا شي نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي. او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغو ته روزنه ورکول کیږي او د هغو ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغو په لاشو کېدو کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپ وهنې او د توپ اچونې روزونکي ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دنده ترسره کوي. دوی څه وخت کابل ته راځي د دندې د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې، دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی به د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بالرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپله وظیفه مخته بیایي. نو ډېر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دهانورو کې په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو، د دې د هغه په اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولی سو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالنګ په بخش کې مو کوشش ډېر دی چې په خپله مرکه او کله چې موږ د انټرویو کول هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالنګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډېره همکاري وکړي. نو انشاءالله دوی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی و، چېرته به شي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلی دي؟
او بالکل، ریهب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو. چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې باندې کار کوي. البته هغه سامانونه چې په رهب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي، ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیا یو چې دغه سي تجربه کار داسې کسان، داسې فیزیو او داسې ټرینر چې هغه په رهب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماسترۍ وو یا تر هغه در وړو کچو زده کړې ولري، نو تماسونه مو نیولې دي. لګیا یو انشاءالله چې هغه به هم ډېر ژر وګمارو. او د دې ترڅنګ کوشش مو دا دی چې رهب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو، ځکه په خاوه افغانستان په دې برخه کې ډېر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لېږل. نو زموږ ډېر کوشش دا دی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپله په افغانستان کې ترسره شي او د ډېرو پیسو د مصارفو مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغالي چمن بیا کرلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي، دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل دته بيخي تعهد لرو، د کابل د ګراوند پروژه اعلان تر سپارل شوی و، د هغه نوروز ته تقریبا شرکت سره فائنل شوی دی، کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم شوی دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی. لوبغالي چمن به مکمل استسی او د نیوی چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې درزم کې لاندې به ټول پایپ کاری چاینده دغه د باندې پایپ کاری یا د اوبور کولو څخه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډرډ غونډې به د لاندې پایپ کاری به ټول لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای ځو افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډرډ گراوند ورته وای. نو ان شاء الله هغه پروژه هم تکمیل شوی ده، په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد هم وسی، تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي. هغه کار هم تقریبا 95% خلاص شوی.
ښاغلی امین صاحب، تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټنګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې وه، دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو او ټول چمنې نوی کوو، د سر پایپ کاری کوو، نو د دې همدارنګه لایټنګ هم پروژه مو هم تر په جریان کې نیولې ده او ډېر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو. کابل په ګراوند کې که څه هم په هغه بین المللي سټنډرډ به اوس فعلاً امکان ونه لري، چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بین المللي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړو. نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویه باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي، په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښې کېدای شي. نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټنګ کې د میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبی ته یا دوبۍ ته صرف د لایټنګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالر مصرفو. نو دا به موږ ډیر کوشش دی چې دا لایټونه دلته ولګو چې دا ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او اخر ورځ کې صرف د یو درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي حالت میچونه وکړي. نو هغه پروژه ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټنګ سیستم ولګو. د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جکوزی هم جوړو، سونا هم جوړو چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده. نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټنګ کار شروع کړی دی، نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوی لایټنګ کې ډېر روزګار تغیر راغلی دی، ډېر رونق سوی دی. ان شاء الله پر هغه باندې کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته لکه تاسو چول پر ګراوند باندې کار شروع کوو، ټول چمنې ورته نوې کو لایټنګ هم ورته لګو. پر آؤټډور اکیډمي باندې هم کار شروع کړی دی، د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړې دي چې داسې په بین المللي سټنډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي. دغه د فارم ساوت افریقا کې متماسون نیول دي، سریلانکا کې متماسون نیول دي، ان شاء الله مختلف ملکونو سره متماسون نیول دي، چې اوس صحیح استرالیا کې هتا متماسون نیول دي. نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې که په عمومي توګه نه یعنی دایمي لپاره نه، که داسې یو څوک خارجي پیدا کړو، که دای په درې میاشت کې یو واري موږ ته راشي دوه درو هفتو لپاره زموږ پر ګراوندو وګرځي، نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي. د خاورې په بخش کې هم کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د بعضې استرالیانو د نورو ځایو خاوره ټیسټ کړو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو که دا خاوره په افغانستان کې چې د هغې څخه کار واخلو. نو دا ټول شان په نظر کې نیولې دی او ان شاء الله کوشش مو دا دی د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شو چې تای پرفارمنس سنټر مفید ثابت شي او پلیئر پر ظرف کول کې اواز نه په پیچو کې کومک وکړي ریحب کے کو مک وکی دا فاسٹ بالران پر تولید کے کو مک وکی دا نیو استعداد پر ابر سیر قبول کے کو مک وکی اور دا ٹول شان مڈیر کوشش دی ہائی پرفارمنس سینٹر دلاری دا ٹول کارون پر نظر کے ونی سو دا راتلن کی کال دا پارا دردی ہم یوشا پلان ولا
خغل امین ازین خلق دا پختنه کوي او دانی وک کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ لخپلو داخلي روزون کو
داخلی کوچز دی بعض خلق دا پوښتنه کوي چې ولې داخلی کوچز موږ اکثره مصروف ای او فرسٹ کلاس ټیمونو سره ای د انډر 19 سره دی ډیری د اے ټیم سره ای د ایمرجنس سره دی د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دی هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړولو کې کار وکړو د دې تر څنګ چې کله فارغ ای دی به دغه کوچز سره یو ځای د ہائی پرفارمنس سینٹر کی د عمران فرحت سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیو یې هغه به دغه سره کار کوي ټرینران به مو د ټرینر سره نو ډیر کوشش مو دادی چې دغه د تر څنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دغه کسان هم دې راته وروزي خو زموږ کوچز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په گریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي نو دومره وخت نه لري چې دلته بیس موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نشي هغه به صرف ہائی پرفارمنس سینٹر کی هغه کا کوچیزی هغه کا فیزیوزی هغه کا ٹرینرزی هغه کا مساجری ټول به ہائی پرفارمنس کی بیسی وزی بنا همدلته به وظیفه اجرا کی
د لوبله میدان د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارو
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
جنہ پریم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبو
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
اساسی حقوق پاره هر اړخیز معلوماتی بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
آزادی میلما
د آزادی میلما ته مو په سلامونو هر کله کو پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ و تړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار اسول خو هغه خبريالان چې ل افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي په دې کې یو هم په خوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینواره دی چې نن مو میلمه کړی دی په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د دې په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي بیا په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلما دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه په پیل د 2014 کال او دا د دې لپاره دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبريالانو په توګه لکه کلو باندې ته تلو لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړ جوړه مکړه دلته په برتانیا کې. نو چې وکولای سم ډیرو خلکو ته کومک وکم، بیا ورو ورو اهداف د زمنګه چې و دا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بېوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچیرې غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو، هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي، کچیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي. نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپیریال برابر کړو چې تغیرات راولو، یو خپله ونډه که هغه لږ وي که ډېره وي وکړو افغانستان کې، چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای سو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بېوزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو، او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیبزای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي، او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي، او هر کور کې یو یتیم ستنی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورباندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسی نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي، او د زمونږ چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي، او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټولو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تېرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول، چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق، یا د تګلارې فرق، یا د خدماتو وړاندې کولو تا توپیر پته کړی
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه موټرو اخیستل، دې هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، ټرانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای، یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغه کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره، نو موږ نشو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چنای دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنی سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفاف توګه مانی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زموږ په دې پروژو کې چې نه هغوی داخل کوو چې څارنې په توګه، او زموږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري، د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه مانی چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زموږ کارونه چې دي هغونه تغییر لري. او بل دا دی چې موږ خپل افغانان یو، او موږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو، او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینې توګه مانی. نو زموږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بسپنې ټولول دی چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو سره په دې برخه کې د بسپنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته د دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولی؟
مرستو راټولولو دپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه مانی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري، نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي، نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي، لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو، خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زموږ پروژې ته ګوري، او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو، لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي موادو ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه مانی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو، او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا الته ویشی د مغد افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو لپاره مونږ اول سروي کوو سیمه ته ځو اول سروي کوو هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخا کوو او هغې نه بعد بیا کله چې په نخا کړي ده ټول معلومات راټولو د سروې بیا هغې کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغو ته کارتونه ویشو کله چې مونږ توضیح کوو نو دوی راځي هغه کارت چې چا سره یي مونږ ورکړی نو هغو ته مونږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زاهد صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راشي بیا مونږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې مونږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل. دا کارونه چې دي زمونږ روان دي، دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زمونږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن مونږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې مونږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي شي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا هغې نه اوبه واخلي. بیا چې کله خالي شي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نورو قندهار او هغو ولایتونو کې هم د ښځینهو دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې باندې زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زاهد صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي، هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو، د دې فایده به ډېره نه وي. او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې، د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړي دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب د ناوړه استفاده مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه ست چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزی ګوري چې واقعا دغه سړي همغه سي چې ژمنه کړې و چې خپل کاروبار شروع کړی دی که نه دی کړی، تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی مونږ دې ته فالو اپ وایو کنه، کله چې مونږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمونږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو مونږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زمونږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو مونږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زمونږ د هغه نه فارغ شي، د زمونږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا وبس منګا کیګو ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو، یو ځای کې کچېرې دای نسی کولای خپله یو دغه جوړ کړي یا ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمينه برابرو او په دې توګه دوی کولای سي چې کار شروع کړي. او دا همدارنګه دغه چیرې د خیاطۍ په برخه کې منګا د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دیاغه چې دی د خیاطۍ د کاروبار شروع کول هغه ورته ورکو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شي دی د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دی هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بله حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼي؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسسات چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویل چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مخته شوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام را اړوي؟
او ډیره ښه پښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې اوس وه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه په برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ژوند وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو دپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ ستاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا په هغې کې دغه د تورو پیسو مسله نه وي، یا دغسې د ناوړې استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خوندي؟
او موږ یو هغه لرو د بسپنې د راټولولو پالیسي لرو، هغې کې دغه شیان ټول هغه دي، حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي، او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا د ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین د انټرنیټ د لارې بسپنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه ینی دې ته اجازه ورکوي.
بله حبیب زاهد صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورځي ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړه. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې اول د خلکو کلیوالو خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کوو، مخکې دې چې موږ یو سروي وکړو یا معلومات راټول کړو. او موږ هغه معلوماتو ته ضرورت نه لرو چې هغې کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي، موږ یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. که چیرې یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې، که مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې، د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار، یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بله حبیب زاهد صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټاکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو، هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده. نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي، اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغه برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي، او دې برخه کې مونږ ډېر ښه روان یو. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې مونږ یو 1,000,000 ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو. د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپنګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیبزی و چې د ازادي میلما په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واورئ. د ازادي میلما اوسنی پروګرام د غمرو
په یوشت کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 12 د سهار تر 12 او په لنډو څپو 19:15 د سهار له 12 د ماښام تر 12 اوریدل.